द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه نیخ پنی غوري نن د زیارت ورځ کال 2015 د اگست میاشتې 28 منیټه ده دا وخت اسلام آباد کې د سحر شپږ کابل کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسخوتن 9 بجې شوې دي د دې خبرونې وړاندې کوونکې زم نو شه روان کلندر د خبرونه کې مهم رپورټونه لرو خو اول غوښ شه د خبرونو سرټکو ته د بلوس ملت پالا سیاسي ډلې مشر برامداغ بوکټي وای ک بلوسان غواړي د پاکستان سالمیت منلو ته تیار دي نوموړي د سولې خبرو اترو لپاره وای د روان عسکري عملیاتو او درولو غوښتنه هم کوي بلخوا بلوچستان کې اف سی وای ډیر بوکټي کې اته وسلوال وجلی او د چین د ونډو بازار کې اقتصادي ثبات اوس هم لا نه دی راغلی او د حکومت لخوا د سود شره بره خیجولو سره هم بازار کې ګټې بیللی بلخوا د امریکا ونډو بازار د سو ورځو ګډوډي پس 40% په بره تللی او افغانستان کې د شورو پر ورځ د افغان عسکرو په ډزو د ناټو دوه عسکرو د وژنې پیښې په اړه افغان چارواکي وایي امریکانی فوجیانو فوجی اډې ته د ننوتو هڅه کوله چې سنتریانو په د طالبانو شک کې ډزې کړي بلخوا افغان چارواکي وای موسی کلا سیمه د طالبانو نه بیا غستو لپاره منصوب بندي پیل کړي او زغوښې د خبرونو تفصیل ته د بلوچستان بیلتون خوخی لیډر او د بلوچ ریپبلیکن پارټي مشر برامداغ بوکټي ویلی دی ک بلوس اولس غواړي نو بلوچستان آزادې تحریک نه پشا کی دی شي بی بی سی سره یو مرکه په وخت برامداغ بوکټي ویلی دی چې د پاکستان اسټابلیشمنت په دې معنی ماته خوړلی چې غوښته د تشدد د لارې بلوچستان ځان تکینوي دی وای پاکستان دی ورته وای چې د بلوچستانو نیولو تختولو او بیا د هغوی تشدد زده لاشونو په بدله کې دوی آیا د دغه اولس سوچ بدل کړی شو نوموړي برامداغ زیاته کړي د بلوچستان په مسله د سولې خبرو ته تیار دي خو وای باید اول د غلطه د دوی په ځد پیل کړی شوی پوځي عملیات ودرول شي خو دا منی چې د پاکستان انتظامیه طریقه غلطه وا بلخوا د اف سی چارواکو ویلي دي په ډیره بوکټي سیمه کې د بلوس کمانډر په شمول اته بلوس بیلتون خوخي وجل شوی دي افغان چارواکي وای د شورو په ورځ د هلمند په سویلی سیمه کې په پوځي کیمپ کې وجل شوی دوه عسکر د هغه امریکایي فوجیانو د ګروپ څخه وو چې پوځي کیمپ ته ننوتل او افغان عسکرو ته د تلاشي ورکولو په ځای ګاډي وړاندې بوتلو چې په نتیجه کې پرې افغان عسکرو ډزې کړې وي او وجلې وو نیویارک ټایمز ورسپانه د هلمند امنیتي کونسل د مشر بشیر احمد شاکر له خولې وای چې افغان عسکرو په دوی د طالبانو شک کې ډزې کړې دي یاد دی چې د دین وړاندې ناټو یو خبر پانه کې ویلي چې ځوابي کاروایي کې دغه دوانه افغان برید کون کې عسکر هم وجل شوې دي بلخوا د شورو پورز د هلمند چارواکو دا هم منلې چې افغان طالبانو د موسی کلا مهمه اولسوالي قبضه کړي او ټول سرکاري ودانی یې نیولې دي دغه چارواکي وایي چې دوی د موسی کلا اولسوالي بیرته اخستلو لپاره منصوبندي پیل کړې ده او د امریکا شرقي ایالت ورجینیا پولیس وایي چې هغه مشکوک تن هم ژوند د لاسه ورکړی دی چې د دوه ټی وی خبریالانو وجنې پسې ځان هم په ډزو جوبل کړی و ویسټر فلی نیګن نومې د ټی وی کارکونکي د پیښې پس په انټرنیټ خپور کړی شوې ویډیو کې د 43 کلنې رپورټر ایلیسن پارکر او د 20 کلن فوټوګرافر ایډم وارډ د وجنې پړه په خپل سر منلې د امریکا د ونډو بازار چې د تیر یوې اونۍ راسي په لاندې راغلی و د شورو په ورځ پکې 40% اضافه لیدل شوې د ونډو د صنعتونو بازار چې 13-15 مرحلو کې په ښکته تللی و د شورو په ورځ 619 پوینټ سره بند شوی دی او دا د ونډو بازار په تاریخ کې دریمه غټه ګټه ګڼل شوی. یاد دی وی چې د نړۍ د ونډو بازار نه د یو شمیر ملکونو اقتصادي مارکیټونه د چین د خراب اقتصادي وضع له وجې اغیزمن شوی ری. او خو د یوکرین حکومت او روس پلاو بیلتون خوخي به د ستمبر اولنۍ نیټې نه په دزبندې رضا شوی دی. هم دغه نیټې نه په یوکرین کې د چوټیانو پس سکولونه پرانستل کیږي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ډیو ریډیو دا خبرونه چې تاسو په منځمو صفو شپږ سوه او یو ویشت باندې نیغ په نیغه باندې اوریدی شي. د ډیو ریډیو دا خبرونه تاسو په شارټ ویوز باندې هم اوریدی شي. شارټ ویوز سپیدی 12:05 یا 12:03 او بل چې کوم د شارټ ویو چې کوم صفدن واغه دی 13:00. ګران اوریدونکو د دې تر څنګ د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم اوریدئ شئ. ډیو ریډیو ویب پاڼه دا www.voanews.com/diva. ولته چې کوم ژوندۍ خبرونه لیکل شوې په هغه باندې چې تاسو ټک وهئ نو تاسو نیخ پنې غوړئ شئ. هغه اوریدونکو چې سمارټ فون لري ټونن اپلیکیشن هم ډاونلوډ کول شي. هغه کې چې تاسو وی او ای ډیوا پښتو ورکې نو تاسو د ډیو ریډیو د خبرونه اوس په خپل سمارټ فون باندې هم نیخ پنې باندې اوریدئ شئ. راځو خبرونو اړخ ته. رپورټونو طرف ته د بلوچستان بیلتون خوخي لیډر او بلوس ریپبلیکن پارټي مشر په لندن کې برامدغ بوکټي د سویزرلند کې د بی بی سی رپورټر سره یو مرکه کړې ده. په هغه کې هغه ویلي دي چې کبلو سولس غواړي نه د بلوچستان آزادې تحریک نه ورستو کېدی هم شي. دا هم ویلي دي چې د سولې خبرې اترو ته تیار دي خو باید اول د دوی په ضد باندې پیل کړی شوی پوځي عملیات ودرول شي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو همکار زید خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د بلتون خوخه بلوچ ریپبلیکن پارټي جلاوطن مشر برامداغ بوکټي ویلي د بلوچستان په مسله خبرې اترې ممکن دي کچره بلوچ خلک داسې غواړي. شروع په ورځ د برتانیا خبری ادارې بی بی سی سره یو ځانګړي مرکه کې برامداغ ویلي بلوچستان په مسله پاکستانی اسټابلیشمنت ماتې خوړلي او باید اغوی دا ومني چې بلوچستان کې د اغوی پالیسي غلطه ده. سویزرلند کې مرکه په مهال خاغلی برامداغ بوکټي ویلي 13-15 کالو کې تشدد باندې وجل شوي مړي او بېدرکه بلوچانو د شمیر زیاتیدونه علاوه ایس هم نه دی بدل شوی بلکې د بلوچانو د آزادې سوچ نور هم پوخ شوی. یو سوال په جواب کې کچري خبرو اترو لپاره اسټابلیشمنت د بلوچستان د آزادې د مطالبه نه د دستبرداري شرط کېږدي نو د عکس العمل بسوي. د ویلي کچري ټول ملګري سیاسي اتحادیان او د بلوچ خلکو اکثریت داسې غواړي نو پاکستان کې پاتې کېدو باندې تیار دي. برامداغ بوکټي لندن کې موجود د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان لخوا د کوم قسمه رابطې کولو نه انکار کړی خو وایي ټولې معاملې سیاسي لارو باندې حل کولو ته تیار دي. د ویلي پخوانی وختونو کې هم د غشان رابطې سو واري شوي خو چا هم زړه د خلاصه هڅې نه دي کړي. د ویلي د پیپلز پارټي په حکومت کې رحمان ملک ورسره رابطه کړې وه خو چې کله صدر زرداری سره رابطه وشوه نو هغه وویل خبرې اترې خامخا پکار دي خو فوز او اسټابلیشمنت خبرې نه کول غواړي. د ویلي خبرو اترو لپاره ښه ماحول جوړول ضروری دی. کچري تشدد روان وي نو بیا هم خبرې نشي کېدی. همدې له وجې دوی وایي ټول عسکر باید بلوچستان نه واپس شي او ټول عملیات ودرول شي. خپلو خبرو کې برامداغ بوکټي ویلي دوی خبرو اترو ته تیار دي خو طاقت او اختیار د فوز سره دی او هغوی مسلې د طاقت په زور حل کول غواړي کومه چې ممکن نه ده. دی وایي بلوچستان کې حالات خراب کړي هم فوز دي او هم هغوی به سموي. د هند نه د مرستو اغستو د تور په اکله برامداغ ویلي کچرې هند دوی سره مرستې کوي نو دوی به انکار نه کوي ځکه چې خپلې دفاع لپاره د هر چا نه مرستې غوښتلی شي. دوی د ملګرو ملتونو او امریکا نه هم مرستې غوښتلی شي ځکه چې هند بلوچستان کې عملیات نه دي شروع کړي. دی وایي اسټابلیشمنت خپلې ناکامې پټولو لپاره داسې قسمه تورونه لګوي. بلخوا هم د برامداغ بوکټي کلي ډیره بوکټي کې د ملیشا عسکرو په عملیاتو کې 8 وسلوال وجل شوي. کوټه کې د اف سی چارواکو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دغه وسلوال د لټنې په عملیاتو کې وجل شوی. خو بلوچ ملت پالا ګوند بلوچ ریپبلیکن پارټي وای دغه عملیات د عام خلکو پر ضد شوی په داسې مهال چې خلکو د پخوانی بلوچ مشر اکبر بوګټي د مړینې تلین مانځلو. ایف سی ویلی سوی تحصیل کې شروع په ورځ سار وختي رستم دربار او درنجن ناله کې د لټنې عملیات ترسره شوی. ایف سی وای دغلته پټ وسلوالو ایف سی عسکرو باندې ډزې خلاصې کړې او ځوابي کاروای کې د وسلوال تنظیم یو کمانډر په شمول اته وسلوال وجل شوی او یو نیول شوی هم دی.
گران وردن کو تاسو وایس اپ امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی او پرون دا خبرون هم را غلیری چی پا افغانستان کی افغان طالبانو دا هلمند موسی کلہ سیما نیولی دا او سٹریٹیجیکی توګه باندې کوکتلی شي نو زیاتر دفاعی سړن کاران وای چې دغه سٹریٹیجیکی توګه باندې ډیره زیاته مهمه سیمه و د دې لپاره دغه اندېښنې د وړاندې سرګن کړی شي وي چې طالبان د دې جوګن شي چې دغه سیمه ونیول شي. خو افغان چارواکي وایي چې دغه سیمه به بیرته واپس واخلي په اسانه باندې او دغه لپاره خپل منصوبندي مکمل کړی را. بلخوا افغان چارواکو په وروستي بیانونو کې دا هم ویلي دي چې کوم د هلمند د امنیتي کونسل مشر د بشیر احمد شاکر هغه وایي چې افغان چارواکو په ډزو کې چې کوم د ناټو دوه عسکر وجل شوي وایي چې دغه په دې شک کې وجل شوي چې دوی پوځي کیمپ ته راننوتل نو افغان چارواکو ته تلاشي نه ورکړي چې هغه پر طالبانو په شک کې ډزې پیل کړي. ګران اوریدونکو په دې اړه باندې تفصیلي رپورټ د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر راکوي.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي عسکرو په خپل یو بیان کې ویلي چې دوه د ناټو سره کار کوونکي عسکر افغان فوجیانو یو افغاني فوجي اډه کې دننه په هلمند ایالت کې وجلي. بلخوا د هم هلمند ایالت ایالتي شورا وایي په فوجي توګه مهمه موسی کلا ولسوالی ضلع د یوې سخت جګړې وروسته طالبانو بیانی ویلي کم سره چې دغه سیمې نازک امنیتي حال ښه په ډاګه شوي. چارواکو بیا بیا دا ویلي وو چې موسی کلا د طالبانو په لاس ورغله نو دې سره به په غربي هلمند د طالبانو واک ښه مضبوط شي. د ډومبه پیښې تفصیلات تر دې مهاله واضح نه دي. ډومبه کې ائتلافي عسکرو ویل چې دوه کسان چې د افغان عسکرو په ورده کې وو د ائتلافي عسکرو په یو ګاډي ډزې وکړې چې ترېنا دوه ائتلافي عسکر په ټکه مړه شول. ولې د دوی په ځوابي ډزو کې دغه دوه فوجیان هم وجري شوي. ولې په هلمند کې افغان چارواکي وایي دغه د ناټو عسکر چې د امریکایانو یوې ډلې سره د دې هفته په سر کې کیمپ بیشن تراغلی وو دوی باندې نن افغان عسکرو د طالبانو په شک کې ډزې کړې وې. طالبان اکثره په فوجي جامو کې دغه شان په فوجي اډو باندې ورزي. نیویارک ټایمز ورسپاڼه د هلمند ایالتي شورا امنیتي کمیټې د مشر د خلیوای په ډیوټي ولاړ سنتریانو د امریکني دغه خصوصي عسکرو نه فوجي ځای ته درانوتو په محل شناخت کول وغوښتل چې دغه عسکرو د دوی په خبرداري غوږ ونګرو او په ورغلل. پس ته دې فوجیانو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه. د ائتلافي عسکرو ویان په دې کیسه را تبصرې کول نه ډډه کړې. سخت کال دا دویمه واقع ده چې دا رقم ائتلافي عسکر د افغان فوجیانو یا د هغه وسلوالو د لاس مري چا چې د افغان عسکرو جامع اغوستي وي. د خپل محدود رول باوجود هم ائتلافي عسکر ډیر زیات په منصوبه بندي او هوایي قوت په مرستو کې خپل موجودګي لري. بل اړخ ته د افغان ملي اردو یو جکپوړي چارواکي ویلي د ائتلافي فوج د چارواکو په موجودګۍ کې منصوبه جوړول کیږي چې موسی کلا بیا د طالبانو نه قبضه کړي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو پر شرط نیویارک ټایمز ورسپاڼې ته ویلي چې خارجي عسکر به د هوایي جازونو کومک کوي. د موسی کلا گورنر حاجي محمد شریف وایي طالبان په دغه یادې ضلع د هر اړخ نه حمله وکړه او د حکومتي ودانو تر څنګ یې پولیس سټېشن هم ونیو او بیا دوی ترېنا د عادي ولس په کورونو کې پټ شول. افغان دولتي چارواکي څه کوي چې د طالبانو دغه یلغر مخه ونیسي. دا کوم نه چې یاره دا د طالبانو په لاس به ډېرې غربي ضلع ورشي په داسې حال چې موسی کلا د دغې سیمې دروازه ګڼلې کیږي.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او افغانستان کې لګیا دي طالبانو افغانستان چارواکو هم منلی رہے چھ موسیٰ کلا سیمہ مهم اسٹریٹجیکی سیمہ افغان طالبانو نیولی دا دا کوئی خوا پا افغانستان کی اندیخنی او فکر نہ راپارولی دی بلخوا افغان چارواکو افغان ولس له ډاډ ورکړی دی چې دوی به زر دغه سیمه واپس واخلي او د دې لپاره چې کوم دی خپل ټوله منصوبندي چې کوم ده هغه هم تر سره کړی ده. د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات په نور تفصیل په خپل رپورت کې راکوي.
که څه هم ظاهرا حکومتي چارواکي خو مني چې مسکلا ولسوالي طالبانو نیولې ده، خو په رسمي ډول حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. مګر د هلمند ولایت وکیلان او د مسکلا ولسوالۍ ځایي خلک وایي چې په مسکلا ولسوالۍ کې طالبان دي او حکومتي امنیتي ځواکونه اوس په دې ولسوالۍ کې نشته. موږ په دې اړه د هلمند ولایت له وکیل عبدالولي نه وپوښتل. د ډیوې رادیو ته وویل چې د تېرې یوې اونۍ رئیس په دې ولسوالۍ سختې نښتې روانې وي او بالاخره دغه ولسوالۍ د طالبان نو لاسته ورغله.
متاسفانه چې موږ تقریبا د غلط په توګه باندې مذاکرات سوالي سکوت وکړ او نور مذاکرات سوالي د طالبانو په کانتو کې ده او
که څه هم په دې نښتو کې دواړو غاړو سپکې او درنې وسلې دواړه کارولې دي، خو د مرګ او ژوبلې په اړه یې ګډوډ خبرونه راځي. طالبان وایي چې دوی حکومتي امنیتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله وراړولې ده او حکومت وایي چې نه، دوی طالبانو ته ډېر زیانونه وراړولې دي. خو له بلې لورې د موسکلا ولسوالۍ خلک وایي چې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو ملکي خلک هم خوندي نه دي پاتې. دا پوښتنه مې هم له وکیل عبدالولي نه وکړه. د یې په اړه دا خبرې وکړې.
ملکی تلفات را وسط دکیک شمیره نه معلوم و پروغم زانی و مالی و تلفات ملکی خلطم روزی دیگی اخته به کورون تخبار سیدی داغه به سواری پتاها چی و تجنگی چکم و اگه کورون ایلکلی دیگی.
که څه هم حکومت په رسمي ډول د مسکلا ولسوالۍ په اړه څه نه وایي، خو اخوا طالبانو هم ویلي دي چې دغه ولسوالۍ یې نیولې ده. د هلمند د مسکلا ولسوالۍ په اړه باید وویل شي چې دا ولسوالۍ هم حکومت او هم طالبانو ته ځکه ډېره مهمه ده چې ستر ستراتیژیک موقعیت لري. خو دا چې دا ولسوالۍ به کله بیرته د افغان حکومت لسونو ته ورشي او یا نه، لا نه ده معلومه. خو نورې کومې ولسوالۍ چې طالبانو نیولې، هغه بیرته د حکومت لسونو ته ورغلې دي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې او په نړۍ کې په ټلویزیونونو باندې دا وخت یو تود او غټ باس دا هم روان چې په نړۍ کې یو ځل بیا اقتصادي اړې ګړې هغه رامنځته شوی ری. اقتصادي اړې ګړې په دغه غزت کې د غټو او پرمختتلونکو هیوادونو تر څنګ وروسته پاتې هیوادونه هم لګیا دي متاثر کیږي. آسیا مارکیټونه او د اروپا مارکیټونه او دغه شان نور غټ مارکیټونه او د امریکا مارکیټونه هم پکې متاثر شوي، خو غټه وجه دغه علت ښودل شوی ری چې د چین چې کوم اقتصادي شر ده هغه په لاندې باندې راغلی ده. د ډیو ریډیو همکارا سمینه احسن پہ وروستي معلومات راغونډ کړي او رپورټ په تیار کړی. ورته ته تاسو په امر راغړو.
د چین د بې ثباته معاشي حالاتو د لاسه تیرو دوو هفتو نه عالمی مارکیټ هم ګډوډ دی. د نهې په ورځ د چین مرکزی بینک خپل معیشت ته د لږ اثر ورکولو دپاره شرعي سود هم زیات کو، خو دا هڅه هم ډیره کامیابه ثابت نه شوه او مارکیټ ډیر زر بیا راوغورځېدو. خو ګټه تشه د جاپان او کوریا سټاک مارکیټونو ته وشوه چې پکې 3.2% او 2.6% اضافه ولیدل شوه. اخوا د نیویارک سټاک ایکسچینج وایي د دې پر شا اصل وجه د چین بې ثباته اقتصاد نه، بلکې د چین غیر شفافه تګلاره ده چې سرمایه کاری پریشان کړی دی. یو تاجر سټیفن ګولیفایل وایس اف امریکا ته وایي په دې حالاتو کې سرمایه کار ته پکار ده چې د اوتر کېدو په ځای دې محتاط شي. ډېر اقتصادي ماهرین دا هم وایي چې دغه غیر یقیني معاشي حالات به کېدای شي تر ستمبر د میاشت اخیره پورې دوام عمومي، او دا هغه وخت دی چې کله به ډېر اقتصاد پوهان وایي د امریکا مالیاتي پالیسي جوړونکې اداره به د سود شرح زیاتول شروع کړي. چې 2009 هم نه را په دی خوا د صفر برابر ده. د چین د اقتصادي ودې په حق لا یو اندازه دا هم ده چې 2% بر روانه وه، خو دغه وده وس نیم په نیمه راښکته شوې او د دې په وجه سرمایه کار پریشانه دی او د یرې خپل سټاکس خرڅوي، او همدغه وجه ده چې سټاک مارکیټونو کې کاروبار د برتلو په ځای په لاندې روان دی. په چین کې اقتصادي ودې پر شا ډېر لوی لاس د وړو وړو شخصي کاروبارونو دی چې پوره ریکارډ ساتلې ډېر سخت او ګران کار دی. په دې کاروبارونو کې ریسټورانټونه، هوټلونه او نور دغه شان کاروبارونه دي، او اقتصاد پوهان وایي چې د چین حکومت د اقتصادي مسلې حل کولو او ښه پالیسیانې جوړولو په لړ کې د دې قسمه کاروبارونو پوره معلومات ساتلو دپاره هلې ځلې پکار دي، ولې چې موجوده کې د تیزۍ سره وده کوونکي او بدلیدونکي د دې اقتصاد حجم 10 ټریلیون ډالر دی، او مقابله کې د دې په هکله معلومات راټولونکي اداره ډېره وړه ده. د چین د معاشي بې ثباتۍ اثرات د پاکستان سټاک مارکیټ باندې هم غورځېدلي دي، او د شروع په ورځ هم د کراچۍ سټاک مارکیټ یا KSE 100 انډیکس د 0.5% یا 2.68 پوینټونو سره په 3.5.22 باندې بند شو. د شروع په ورځ پاکستانی سټاک مارکیټ کې د OGDCL حصص هم 0.9% او د پاکستان پیټرولیم کمپنۍ حصص هم 2.8% راغورځېدلي. د دې سره سره پاکستانی روپۍ هم د ډالر په مقابله کې 1.05 روپۍ تراکوزه شوې. ماهرین وایي د روپۍ په قدر کې موجوده کموالی د لاسه په ملک کې ګرانی هم نوره زیاتېدای شي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. پرون په پاکستان پنجاب کې د قومي اسمبلی یو حلقه د 1450 په دغه باندې الیکشن ټریبیونل چې کوم دی هغه د پاکستان تحریک انصاف د کاندید او د تحریک انصاف مرکزی سیکرټری جنرل جهانگیر ترین هغه خاص منظور کړی وو دغه حلقه کې الیکشن بیا دوباره الیکشن اعلان کړی دی چې پکې هغه تور لګول و چې دی کې غلا غلطی شوې ری. د ډیو ریډیو همکار سادیا قاسم شاه په د سیاسي کارکونکو یا کارکونانو سره خبرې اترې کړې دي په دغه فیصله باندې، د هغې خبرګون ته ستاسو پام را ګرځو.
تدری چې په میډیا کې څنګه راځي چې عمران خان په سیاست کې دا یو قسم له هیټریک وکړو، په کرکټ کې هیټریک نه وکړې خو په سیاست کې وکړو. تاسو د پی ټی آی یو کارکون یې، نوم راته ووایې او تاسو زه ګورم چې مټیایي هم خلکو کې وویشله، څومره په دې فیصلې ته څنګه ګورئ، څه محسوسوئ، څه به غواړئ؟
جی زما نوم هارون رشید دی. جی مونږ عمران خان اول فیصلې ډېرې غلط روانې، اکثر مونږ خفه و دي نه، ځکه چې درنه صحیح شو یو دندې شوې وه، اوس یې رزلټ راوځي آهسته آهسته سره. خو دا وه چې مخکې مونږ هېڅ خوشحاله نه وو، ځکه چې دی کې به کې کوم حکومت چې ملو شوی هغه دې توجه نه ورکړي. اوس لګوندې مې شور شوی دی، مونږ وایي چې سیاسي مې شور شو او د درېمو وکټ مونږ ډېر خوشاله یو، به ځکه چې فیوچر کې ان شاء الله تاسې نورم ډېر راوځي به. او سټیپ بای سټیپ عمران خان سید مونږ سره د یو ریکوست کو چې سټیپ بای سټیپ سیاست ته دی کې به آرام سره تاسو کوي، نو مونږ ډېر خوشاله یو دی فیصله مندې، او آینده امید لرو چې فیوچر کې به ان شاء الله د پی ټی آی
زمان مشتاق تھے زر پہ خور سوئی تم کے ماں داؤ سیدا کم دغوش ہو کر نا دے دا چمور بدے باندھے حیران چم جی خواہ جوڈیشل کمیشن دا فیصلہ کی چی الیکشن مک کس شوے دا بالکل شفاف شوے دے آیا دا صرف دغل تا دان دی شو گدا کی پی کے کم شوے دا او زمون دی نور کسانو سر کاغذ دا پیپلز پارٹی والے دی کہ جمع اسلامی والے دی کہ نواز والے دی سر دا سر پروف نشی سی دی کی پی کے والے دل تک 100% دان دی دل تم شوے دا خو دا قسمت دے کار کے وزا پتہ نے زپ پتہ نے پے کم چی پاکستان دے او کس دی او پدی کی سوکو یو یو سای سیدا اس کوڈ بل خسو وی دی بل سوی هغه بل سوی الیکشن کمیشن والے دی بالکل ختم شو دای بشر دا د آرمی په قیادت کې وکي.
زمانم طارق اقبال دی، اگر چې زما تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سره دی، خو چونکه دا اوس موجوده چې کوم دا فیصله راغله د پی ټی آی حق کې، نو زه خوشاله پدیم چې زمونږه هغه قانون خلق او ادارے او هغه چې کوم انصاف ورکړي خلکو ته هغه یو قسم له دوباره راپاسید او راجندوی شي او هغه حق فیصلې د پاره مخکې کیږي او فیصلې کوي کم د پاره چې عوام په سړکونو باندې لوغړیږي په ورځو ورځو باندې خلکو درنې ورکولې او د هغه نتایج اوس راغله او ډیر ښه راغله. مطلب د هغوی هغه درنې یا هغه کم ډیمانډ چې وو هغه غلط نو.
زما نوم غلام دستگیر دی جی. الیکشن ټریبیونل دا فیصله چې نن راغله تاسو سوال چې د دې په پی ایم ایل این باندې څه اثرات وي نو زه خدا سے ډیر لوی اثرات نه ګورم په دې چې دغه فیصله بیسیکلی د پی ایم ایل این کسانو خلاف نه در روان بلکې دا د الیکشن کمیشن خلاف را روانه ده چې الیکشن کمیشن چې کم انک یوز کړی وو هغه میگنیټک انک یوز کول پکار وو هغه یوز نه کړی شو. دا ذمہواری خو د الیکشن کمیشن و چې هغه انشور کړی وي چې دې کې میگنیټک انک یوز شي. هغه چې اوس نه دی یوز شوی نو دا دې فیصلې ته موږ هیڅکله دا نشو ویلی چې دا د پی ایم ایل این خلاف راغله یا دا د پی ٹی آئی په حق کې راغله. که دا د پی ٹی آئی حق کې راغلی وي نو د پی ٹی آئی کینڈیډیټ چې کوم دی هغه به دی دغه کامیاب ګرځولی وي. د دې په ځای هغې د نوي الیکشن دغه کوي لګیا دي. نو زما په خیال دا د الیکشن کمیشن چې کوم دغه دی ذمہواري ده هغې دا ذمہواري په سر واخلي چې موږ نه دا غلطي شوې ده چې موږ په دې کې میگنیټک انک یوز نه کړی شو. نو دا هغې د وجې نه دا مشکلات راځي لګیا دي چې تھم پرنټس چې کوم دی دپاره دی اپلیکیشن ورکړی دی درخواستونه ورکړي دي نو دا هغې تھم پرنټس ویریفای کیږي نه دي لګیا.
ډیره مهرباني.
ګرانو اوریدونکو اوس په دې خبرونه کې وښه ویلې ده ادارې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د پاره هلې ځلې کوونکی آی ایس آی ایل نومې تندره و ګون د شام د آثار قدیمه یو نامتو ماهر خالد الاسد په ډیره ناترسۍ سره قتل کړی دی. د خالد الاسد عمر 20 کال او د 10 د پاسه د سلويختو کالو راسي د شام په پالمیرا خار کې د زړو نخونی خانو د مشرۍ په منصب ناشتو. د کال 2015 په مای کې آی ایس آی ایل تدمیر نومیزه اونیو چرته چې د پالمیرا د قدیم خار تاریخي کندرونه ولاړ دي. حق رسیدلی خالد الاسد د آی ایس آی ایل د خونړو کارونو او د نورو ثقافتي او تاریخي ځایونو د تباکولو باوجود د دغو نادرو نخو نښانو د حفاظت د پاره د خار نه اونه وته او په خار د آی ایس آی ایل د قبضې نه وړاندې د عجایبګر د سازو سامان بهر ته په وستو کې لاس امداد وکړو. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ترجمان جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د خالد الاسد د قتل په سخت ټکو کې غندنه کوي چا چې خپل ژوند د شام د ثقافتي ورثې حفاظت ته وقف کړی وو. خاغلی کیربی زیاته کړه چې د مقتول خالد الاسد ژوند او د هغه بې مثله خدمتونه او کارونه د هغه د ناترسه قاتلانو د کردار سره هیڅ سمون نه خوري. د نور ویلی دی چې د شام د زلان د تاریخ د ختمولو ټول کوششونه به ناکامه کیږي. په شام او عراق کې د آی ایس آی ایل د لاسه تاریخي ځایونو ته رسیدلې نقصان که یو طرف ته د قدیم انساني ژوند او تاریخي قیمتي نخونی خانو ته نه راسر کیدونکي زیان تاوان دی، نو بل طرف ته د دې قیمتي نوادراتو د لوټلو نه آی ایس آی ایل دغو ملکونو کې د خپلې ترهګرۍ جاري ساتلو دپاره غټه پیسه راغونډه کړې ده. خاغلی کیربی د خپل بیان په اخیر کې وی هر کله چې موږ د شام او د عراق په خلکو د کیدونکو ظلمونو جواب کوو نو موږ به په دواړو ملکونو او بین الاقوامي ګوند کې ټولو متعلقه فریقو ته دا ټینګه وینا جاری ساتو چې آی ایس آی ایل د خپلو مالی وسیلو نه محرومه اوساتي او هغه دا شان چې د دوی لوټلی سیز وس نه خو چرته یوسي او نورلا د خرصولو بندوبسونه وکي. څوک هم چې اهم ثقافتي ملکیتونه تباه کوي دوی نه لازمن تپوس پکار دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د ډیو ریډیو د خبرونې لا روان دي او اوس په پسو شیبو کې ستاسو په وړاندې راځي ژوند دي خلک. زما مطلب دار چې علمگیر محمد علمگیر او نایلہ محمد او هغه به د پروګرام قربان وي. تاسو تخ ټیک ټاک خ سخت سخت پښتنه هم کولی شي او آسان پښتنه هم کولی شي. تاسو خپل خوخه چې موضوع سه هم تاسو ته اعلان کی او تاسو نه به هم غوره پښتنه کی. نو تاسو د خوان پروګرام زه نه غواړم چې تاسو او دغه پروګرام ترمنځ چې کوم دی رکاوټ جوړ شي، خو زه اجازه غواړم تر دوه ساعت پورې بیا به راځم که څه نوې خبرونه یې غو در سره شریکو.